د ماسپخین دو بجې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، سبا د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي او افغانان د تشدد کمیدو ته شیبې شماري، د نن ورځې په اونیز بحث کې د ازادۍ په څپو کې پر دې موضوع خبرې کوو. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې داود جنبش د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم د خبرونو سره. لمړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې در لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټاکنۍ کړي. د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې چې دواړو لورو په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر بنسټ د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار دی. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډیره وره شوې. طالبان همداراز غواړي چې د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نه شي او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د هرات کندهار پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، 2 ماشومان او 3 ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکی وګړي دي.
خغلی فرهاد وایي په پیښه کې 8 نور کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او په 9 قربانیانو کې د دوه ښځو په ګډون څلور ملکی وګړي هم شامل دي. د ځواک په وینا په پیښه کې همداراز یو ماشوم او 3 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 280 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. شاهین قلو اردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې وایي چې د نعیم په نوم د طالبانو دا سر ګروپ له خپلو دوو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبر ځواکونو ترمنځ د ناګورنه قرباخ په لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غږ کړی. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اوارۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې څلور ورځې مخکې پیل شوي. دواړو مشرانو چمتووالی ښودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د مینسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ اعلامیه خپره کړي. د مینسک ډلې مشري روسیا، فرانسه او امریکا کوي. آذربایجاني او ارمنی ټبره ځواکونه ویلي چې جګړو ته به دوام ورکړي او دې د یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. دواړو لوري د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حملې کوي. اوکراینی چارواکی وایي چې د دې هیواد د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د سخت اور د لکېدو له کبله د لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 160 تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اطفایې 1000 تنه پرسونل سیمې ته استول شوي څو اور مړ کړي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دفتر امنیتي ځواکونو ته دنده سپارلې چې د اور لګېدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیموونکي وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه به بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پور شي نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په یوه نوي دقیقه بې نظمه تلویزیوني مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حملې وکړې، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلالولې. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې په راتلونکو نورو مناظرو کې د ښه نظم د راوستلو لپاره باید ډېر شر یو لړ اضافي تدابیر اعلان شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم ستړي مشهي د ازادۍ چپو کې خبرونه نه لتاس سره یو د تاو تاریخوالی یا تشدد تړاو په وسنۍ نړۍ کې خایي تر افغانستان لبل هیڅ ځای سره ډیر نه وي. دا خبره هم ډیره شوی خوننه په دې بیا یاد او چې نړیوال عدم تشدد ته په درناوي دريږي، یعنی لتاو تاریخوالی نه د ځان ساتنې او په سولې زلارو مخې ته رسیدو سپارښتنه کوي. د دې نړیوالې ورځې پلمه چې د ملګرو ملتو لخوا د اکتوبر په 2 یادیږي، د عدم تشدد غورځنګ وتلي مخکښ او د هند د ازادۍ لارښود مهاتما ګاندي ته درناوی دی. دغه تګلاره د برتانوي هند په پښتون میشتو سیمو کې وروسته د خدایي خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان هم خپله کړه چې د ګاندي په خپله وینا تر ده له سختو ننګونو سره مخامخ و. ننګونې ځکه چې د هغه خپل ولس پښتانه او افغانان لوګدې مودیل ټوپک او تریخوالی سره روګدی وو او له دغه لارې راستنه ولې لغره سره د غروته ورته بلل کېدل. تشدد څه دی او عدم یعنی له تشدد نه ځان خلاصون څنګه شونه کېدلی شي؟ په قطر کې خبرو ته ناست غاړي څنګه دی اعتقاد ته ورسیږي چې تشدد نور بس دی؟ پر همدې نن د ازادۍ چپو کې غږی ګول خپل میلمنو سره چې هیله د وار په وار سره د دې پاتې ساعت په ترڅ کې ملګری شي. فریدون خوزون د مصالحې د عالي شورا ویان چې په قطر کې له روانو خبرو سره له نږدې تړاو لري. عبدالودود صدیقي د سولې د ولسی مجمع په نامه ټولنې د مشرتابه غړی چې له طالبانو سره خواخوږي لري. مشتاق رحیم سیاسي چارپو او شنونکې او لال ګل لال د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر زه هم داوود جون بشم. ټولو ملمنو ته ستړي مشه وایم. تاریخواله ځان په خپل تعریف ویل لکه چې ما هم په پایل کې ویل، یعنی هغه څه چې ترخو وسایلو زور یا وسلو ته پکې اړتیا پریوزي. عدم تشدد ظاهرا باید د دې سرچپه وي، خو رښتیا ګنې همدغه سید رحیم صاحب که دا د یوې نظریې په توګه یو څه جلا تعریف لري.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. تر کومه ځای پورې چې د تاوتریخوالي او د نه تاوتریخوالي بحث دی، بالکل لکه څنګه چې د نوم نه ثابته ده، تاوتریخوالي د څه لپاره خلک کاروي چې د خپلو موخو ته د زور له لارې، د تشدد له لارې، په نورو باندې د تیری له لارې، د نورو په مقابل کې د تاوتریخوالي کارونې له لارې موخو ته ورسیږي. عدم تشدد موخو ته رسیدو هر هغه تر نرمه لیکن پایدار لار ده، یا په بل عبارت سره په هغه لارو چارو باندې پنګونه کول چیرته چې د خپل ایديالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاس تر وړلو لپاره د خلکو سره ولسی انتجام لاره، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو لاره، د خپل برنامو د تشریع او نورو د دې قایله کولو لاره، خپل موخو ته رسیدو لار ده دا پایداری با ذکر ته مطرح ده چې کده شي یو څوک د ټوپک لاره په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپل مفکوره خپل نظریه ومني چې دا په 13 شلمه پیړۍ کې تقریبا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په شمول د افغانستان منګو تاسو تجربه کړه چې موږ تجربه کوم دي دل چې څوک د ټوپک او د کوټک په زور په یو ډول باندې خپل نظریه ومني لیکن دا پایدار نه ده هر کله چې مقابل لورې لکتیا وړي شي هغه دغه زور په مقابل کې ډېر زور کاروي او سرغړونه کوي سرچپای کې چې د عدم تشدد لاره د مباحثي ارګومنت او د ډایالوګ لاره یو ټولنه خانی کړی شي دا په پایداری سره وګدمحال بدلون ته لار هواري
مننه رحیم صاحب ډیر خپ معلومات راغله اوریدون کې به دغه مفهوم اخیسته وي تر یو څه ځای پورې ما دغه راس په سریزه کې یادونه وکړه چې دا ورځ مهاتما ګاندی ته د درناوی لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوې ده چې د جمعې پورې سبا د اکتوبر په 2مه یادېږي خو د مهاتما ګاندی مبارزه تاریخوالی نه د ځان ساتنې په اصول پیل شو بریالي هم شو نور ملګرو لکه خان عبدالغفار خانم ورته مبارزه پیل کړه د سرحد ګاندی بالش او ماتما ګاندی خپل یو ځکه ویلی چې د مبارزه زمانه سخت ځکه ولسی ډیر تاریخ دی د وسلو او تشدد سره روغ دی فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالي نشو ک نورې لتونې درلودل
ګوري کله چې موږ د بریا باڅه ودلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړې ترشول یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ او تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ دلته ډیر فکتورونه په نظر کې نیول کیږي زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان بچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و هغه بریالي مبارز او دا غي لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حد پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و هندوانو ترمنځ د خپل تاسې د ذاتونو ویش یا د ټولنیز سویې په کلاس په بنا باندې د ویش مخکې نه رایج و الته خلقو د ټټواله او جګواله سره منلو لیکن د بچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله هلته د سواد توقله د کمرو په عین حال کې تشدد پکې کزو وایم د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر یو لاغه ډیرو زین څخه دی چې ډیرو کم زین څخه دی چې هلته د تشدد دی او چې بل پښتنه ټولنه یو داسې ټولنه و چې هلته ټوپک او زور کارونه ترګنیو ترګرولي په او چې په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار دی او خوځښت من سره وړل دا څه فکر کوم ډیر غټه لاس سره وړل دا تاسو ګورئ د بچا خان د مبارزین را پدی خو عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه سي عدم تشدد خو ځکونه را ایجادل د خپل ډیر غټه لاس سره وړل دا نو بنان زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابی دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلې چې کچيري بچا خان حکومت قائم کړي ویل څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړک نو دا به بریالي ګڼل کیږي په عین حال کې دا مهیروي چې ګاندی په څو فرانت باندې په څو اړخونو باندې په کړکیچ چپېلو د پنجابي استعمار سره مخ وا انګريزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برمو هغه حیثیت د تاریخ لیکلې دي ثابتو هغه ترلاسه کیو امدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندینه و نو دې خبره ته په کتو زه په لومړی ځای ستاسو کوم چې هغه مبارزه ناکام نه و لیکن په عین حال کې یعنی هغه ګراوند ریالټیز یا ځمکني حقایق مهم دي چې ورته کتنه وشي او بیا دا پکې لوځي چې کومه مبارزه کامیاب کومه ناکام
البته دا به سوګد دی او ګډول شي خو نورې پښتنې مشتل لن بداو پښتم نو که تاسو دا مبارزه بریالي بولی آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان وس ډیر ترخدي کده د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول
دا چې بچا خان په کومه جغرافي کې مبارزه وکړه موږ او تاسو دې شاهد یو چې الته ستر بدلون راغی او الته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس الته مروجه طریقه ده دا د بچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولې غټه غټه غونډي کوي لیکن یو انسان به په پزنه نه ویني کیږي او تاسو وګورئ چې بس تاسو یې یو نظام یې هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې. دا همدغه یو نقطې چې تاسې وګورئ، زه فکر کوم باچا خان په هغه جغرافیه کې ډېر غټ بدلون راوسته. اوس راځو دې ته چې کله چې د تاوتریخوالي خبره کوو، نو افغاني ټولنه کې متاسفانه هغه کچه باندې چې باچا خان په کوزه پښتونخوا کې مبارزه وکړه دلته ونه کړه شوه. په عیني حال کې د اویایمې او اتیایمې لسیزې په اوږدو کې چې کله په افغانستان کې نیابتي جګړې مروج شوې، په هغه جریان کې دلته تاوتریخوالي ته عملا کار وشو، برنامې تطبیق شوې، او د هغې له کبله موږ دا نه شو ویلی چې دا د باچا خان مبارزې ناکامي وه چې موږ په دې ونه توانېدو چې غټ بدلون دلته راشي.
مننه رحیم صاحب، وخت لرو بیا به په دې موضوع باندې غږیږو. لال صاحب را سره چې دی د بشري حقوقو وتلې فعال دی او اوریدونکي ایم پی جنې له دوی نه اورو. لال صاحب، ستړي مشي، د بشري حقوقو له پلوه فکر کوي تشدد څه دی او له بشري حقوقو سره ښه ځین به وایي چې معلوم دی چې تشدد او بشري حقوقونه یو بل سره نه جوړي، خو دا ستاسې په چوکاټ کې کله چې دغه سی ورځ لمانځل کیږي دغه تعریف ته دغه مفهوم ته څه ډول کتل کیږي؟
زمي شخصن تعالی په نامه باندې سلامونه تاسو ته جناب مشتاق رحیم صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. دا خو یو ښکار خبره ده چې تاوتریخوالی ده چې بشري حقونه د ګواښ سره مخ کوي، تاوتریخوالی ده چې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي په هغو ټولنو کې چې هلته تاوتریخوالی شتون نه لري، د خلکو د پوهاوي کچه د بشري حقونو په وړاندې باندې پورته تللې ده، یا د تعلیم کچه پورته تللې ده، یا اقتصادي کچه پورته تللې ده، او یا د قانون حاکمیت او نور ورته برخو کې پرمختګ کړی دی. نو هلته بشري سرغړونې نشته دی، او هلته هر چا ته خپل حق رسیږي، موقعه نه رسیږي چې غږ کوي، د هغې غږ اوریدل کیږي او هغې کولی شي په اسانۍ سره خپل حق لاسته راوړي. ولې په هغه ټولنو کې چې هلته تاوتریخوالی شتون لري لکه افغانستان او د درېمې نړۍ نور هېوادونه، زموږ ګاونډي هېوادونه، نو طبعاً هلته اقتصادي ستونزې هم دي، هلته تاوتریخوالی هم اوج کې دی، او هلته د بشري حقونو په اړوند باندې هغه چې لازم پوهاوی هم نشته، او د دې په څنګ کې د تعلیم کچې هم ډېر ښکته دي. نو هلته طبعاً دغه بشري حقونو سرغړونې چې دي د ورځې معمول دی چې رامنځته کېږي، او بشري حقونه ګواښي، او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. نو تاوتریخوالی یو هغه مهم عنصر دی د بشري حقونو د ګواښ او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې باندې چې همیشه د دې نه د هغه ټولنو چې ورته ما یادونه وکړله هغې وګړي د دې نه ځورېږي.
تاسې د یو بشري فعال په توګه دغسې یو مناسبت لکه د اکتوبر دویمه د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ څومره مهمه بولئ چې خلکو کې دا مثلا دغسې ټولنه کې د افغانستان چلوي خاله په عملی ډول په تاوتریخوالي کې په وژون کې تاوتریخوالي کې ګیر دی، او له تاریخي پلوه لکه هغه چې رحیم صاحب وویل دودونه په تاوتریخوالي باندې یعنی ورسره ککړ شوي، دا مناسبت څومره درته مهم دی؟
ګوره، دا خو دوه اړخونه ته باید مونږه اشاره وکړو. یو خو هغه څه دي چې سمبولیک ډول باندې په نړۍ کې تر سره کیږي، دغه ډېرې ورځې نړیوالې ورځې دي چې د بشري حقوقو وغیرہ وغیرہ په نوم باندې نومول شوی دی، هغه په نړۍ کې لمانځل کیږي، خو د هغې قدر د لمانځلو په هغه ټولنو کې د چاغې په قدر باندې پوهېږي، او د هغې هغه دغه کچه چې کومه ده په ټولو اړخونو کې هغه حد ته رسېدلې وي. دلته افغانستان کې د افغانستان خلک د طبیعي د تاوتریخوالي سره نه دي پیدا شوي، او بلکې دوی باندې دغه هر څه د حالاتو جبر تپلی دي، او دغه که تاوتریخوالی دی او که جګړې دي که بې سوادي په وړاندې د دوی خنډونه دي، او که د اقتصادي ستونزو سره دوی لاس په ګرېوال کوون دي. تقریبا که موږ د افغانستان داسې لوی تصویر ته وګورو، نو د 200 کلونو نه را په دې خوا باندې دغه یو وضعیت په افغانانو باندې د ښکېلاکګرو د خوانه د منطقې د نړۍ په سطح د همسایه هېوادونو په سطح باندې دا وخت په وخت باندې افغانان د دغسې تاوتریخوالو د لاسه چې په مختلفو بڼو باندې په مختلفو شکلونو باندې دوی باندې تحمل شوي دي، او دوی د دغسې یو حالت نه ځورېږي. خو که چېرته بیا موږ په خپله باندې خپلې ټولنې ته راشو، خپلې ټولنې عیني واقعیات وګورو، هغې ته فکر وکړو، په ټولنه کې هم هغه څه کار تر اوسه پورې نه دی شوی، هغه څه رهبری تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلې. مخکې مشتاق فهیم صاحب د خان عبدالغفار خان په اړوند باندې خبرې وکړلې. هغه څه چې لکه د ګاندي او د غفار خان مقایسه موږ سره کوو، شاید په هغه شکل باندې کار چې لازم و یا د هغه په لاره کې خنډونه وو، یا مثلا ټولنه بي سواده وه، یا ټولنه کې چې دودیز کوم ستونزې شتون لرلو، هغه ستونزې لا تر اوسه پورې هم په دغه ټولنه باندې حاکمې دي او نه پرېږدي چې د هغه منفي دودونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لرې کړو. که هغه هغې دپاره موږ غږ پورته کوو، نو د هغې په مقابل کې غبرګونونه ښودل کېږي، مختلفو شکلونو باندې غبرګونونه ښودل کېږي. حتی هغه دودونه چې هغه د اسلام پر وړاندې باندې یو خنډ دی او د هغې پر ضد باندې دي، هغه دودونه چې د بشري قوانینو پر وړاندې باندې ضد دي، هغه زموږ د ټولنې یو داسې برخه ګرځېدلې ده چې په اسانۍ باندې د دې لرې کېدل ډېر اسانه کار نه دی. وختونو کې موږ تاسو
لال صاحب بخښنه غواړم، وخت د خپرونې لږ محدودي، پوښتنې مې څو شته دی، که ستاسې اجازه وي دغه توضیحات واضح وو چې د بشري حقونو په چوکاټ کې تاوتریخوالي ته څنګه کتل کېږي. رحیم صاحب، اوس غواړم یوه بله پوښتنه وکړم. ځینې وایي چې کمزوري خلک د عدم تشدد پلوي کوي، ګاندي اول کې کمزوری او که زور یې درلوده داسې نه کول، ځکه دوی وایي چې حق په زور اخیستل کېږي، حق نه ورکول کېږي. دا تعریف څومره سم بولي؟
که د زور خبره منګو،
بله رحیم صاحب را باندې وکړه.
کله چې د زور خبره مونږ کوو چې کمزوري خلک عدم تشدد مبارزه کوي، بیا مونږ مخکې د مارتن لوتر کینګ او د نلسن منډیلا مبارزه مو مخې ته پرکړه ده. نلسن منډیلا که تاسو وګورئ، د یو مسلح مبارزې ډلې په چوکاټ کې خپله مبارزه شروع کړه، لیکن کله یو مرحله کې چې ولیدل چې که زه د عدم تشدد لاره خپله کړم، شاید ډېره مؤثره وي، پایدار بدلون لاسته راوړم، نو هغه عدم تشدد ته مخه کړه. درې لسیزې په بند کې تېرې کړې، لیکن دې ته حاضر نه شو چې حتی له بندیخانې وتښتي، او له هغه ځای خپل غږ پورته کړ تر څو یې ډېر پیاوړی نظام دې ته اړ کړ چې د اپارټایډ په تور قانون له منځه یوسي. همداسې مارتن لوتر کینګ په خپل ژوندلیک کې لیکي چې دی اوله کې د ملکم ایکس په شان افرادو سره په ګډه باندې د غوښتل چې مسله مبارزه شروع کړي، لیکن کله چې د ګاندي لیټریچر یا کتابونه او مواد ولوستل، نو هغه دې نتیجې ته ورسېد چې شاید د عدم تشدد مبارزه ډیره موثره وي، او دی وایي چې د ګاندي د کتابونو له برکته د عدم تشدد ته مخه کړه. بیا تاسو وګورئ، د امریکې په شان تر هیواد دې ته اړ دي چې قانونو کې بدلون راولي. همداسې که د باچا خان خبره مونږ کوو، که تاسو وګورئ، پښتانه همیشه په مسله او متشدده مبارزه کې بریالي ګڼل کېدل. په دغه سیمه کې انګریزانو ته ډېر تکلیف جوړ کړی، هغه د تشدد نه ډکې مبارزه جوړ کړی. که تاسو وګورئ، د فقیر ایپی مبارزه د وزیرستان په سیمه کې، داسې نورې مبارزې د چارسدي او مومندو په سیمه کې موږ د تاریخ او مثالونه لرو. نو که چیرې د تشدد کمزورو خلکو کار وي، بیا خو باچا خان هم باید د قوت نقطه تشدد وه چې پښتانه ټولنه یې د قوت د نقطې نه هڅول وه مبارزه کړې وي. زه دې خبرې سره جوړ نه یم. که مبارزه د دې لپاره وي چې حق ترلاسه کړو، بدلون رامنځته کړو، نو زموږ په مخ کې ډېر ښه مثالونه او ډېرې ښې بېلګې شته چې هلته تشدد ناکامه شوی دی او عدم تشدد بدلون رامنځته کړی دی. چې ټولنه غټه بېلګه د سویلي افریقا ده، چې د منډیلا د عدم تشدد مبارزې برکت دی چې نن تورپوستي هلته خپلو حقوقو ته لاسرسی لري. همداسې که تاسو امریکا وګورئ، د باراک اوباما ریاست جمهوري ته رسېدل، دا د هماغه عدم تشدد مبارزې نتیجه وه چې 50 کاله د ریاست جمهوري نه مخکې مارتن لوتر کینګ جونیئر کړې وه.
مننه ډېره. لال صاحب، رحیم صاحب سره څومره هم عقیده یاست چې حتمی نه ده چې عدم تشدد د کمزورۍ نښه وي؟ افغانستان کې دغه فکر کوي لا هم د ډلو دا چې سره نه جوړیږي، یو بل ته تیریدنې نه کوي، وایي ځکه که تیریدنه مې وکړه کمزورې برېښم. په داسې حال کې چې د رحیم صاحب په تعریف باندې حتمی نه ده چې عدم تشدد غاړه پستول د کمزورۍ نښه وي، تاسې په دغه عقیده یاست یعنې د رحیم صاحب تعریف کې ځان شریک بولئ؟
بله، زه د رحیم صاحب سره هم بالکل هم نظر یم. د نړۍ د څلور قهرمانان د عدم تشدد د زمنګ او د ټولې نړۍ د انسانانو لپاره یو ښه بېلګه ده، یو ښه مشال دی چې موږ که د دغو لارې تعقیب کړو ټولې نړۍ خلک، نو فکر کوم چې دغه موجوده تاوتریخوالی چې په نړۍ کې دي یا په افغانستان کې دي، دغه به د پایتکه پیدا کړي. خو په خاشنۍ سره د دې په څنګ کې بیا د عدم تشدد مخالفین هم شته چې هغه په تشدد باندې عقیده لري چې هغه وخت وخت باندې موږ ګورو چې د نړۍ هغه امپراتوران چې هغې د تشدد د لارې نه نړۍ غوښتل چې نړۍ تر لاس لاندې تر خپلې ولکې راولي هغې بیا په دغه طرف باندې تللي دي. نو که د یوې خوا نه د عدم تشدد قهرمانان په نړۍ کې شتون لري، خو د بلې خوا نه هغه ظالمان هم په نړۍ کې شتون لري چې هغه د تشدد نه کار اخیستی دی. او موږ د افغانستان تاریخچه که موږ وګورو دلته همیشه ټوپک کارول شوی دی، نو دا به ډېره سخته وي چې موږ د هندوستان په دغه باندې پرتله کړو، ځکه په هندوستان کې هغه څه چې مثلا دلته په افغانستان کې د تیرو امپراتوریو یا ښکېلاګرو چې کوم ماتې خوړلي دي هغه د هغې سره د عدم تشدد په وړاندې مبارزه نه ده شوې، بلکې د هغې سره همغسې د تاوتریخوالي په شکل کې په وړاندې مبارزه شوې ده. نو دلته خلک هغه څه اشنایي د عدم تشدد سره دومره نه لري څومره چې د تاوتریخوالي یا د تشدد سره لري. په دې معنا باندې که زموږ هېواد وخت په وخت باندې په چا ولکه کړی دی، نو بیا موږ د عدم تشدد نه کار نه دی اخیستی، هغې مبارزه هم نه ده کړې، بلکې د هغې سره بیا همغسې د تشدد یا د تاوتریخوالي له لارې مبارزه کړې ده او دغه حکم لاسته راوړی دی. خو دا اړینه ده چې وروسته د ډېرو د ستونزو بحرانونو نه باید په دې باندې وپوهېږو چې که دغه زمونږ دغه 40 کلن تاریخ وګورو دلته چې څونه د تشدد د لارې خلک قدرت ته رسېدلي دي او واک یې ترلاسه کړی دی یا په اصطلاح حق ترلاسه کړی دی، نو هغه موږ ولیدو د هغې پایلې ګوره ډېرې موقتي وي. او
په دې باندې رحیم صاحب هم یو څه وغږېده په دغې لومړۍ برخه کې، داسې یو څو دقیقې لرو. رحیم صاحب، لال صاحب یو ښې موضوع ته اشاره وکړه چې د پیړیو اته د لسیزو په اوږدو کې د تشدد شتوال یو ډول کلتور را جوړ کړی دی، ژبه یې ترخه کړې ده، مناسبات یې خراب کړي. دا 40 کلونو په تیره بیا دغه برخه کې ډیر بدلون راوسته، هیڅوک چا سره په سمه نه غږیږي، رعایت نشته دی، کرکه ډیره شوې ده، زغم ورک شوی دی. او دغه زغم یوازې په خبرو کې نه دی، په ورځني ژوند کې، په رسنیو کې دی، په خواله رسنیو کې دی. فکر کوي د دې دپاره چې د افغان د ښېلې غاړې سره را نږدې شي، په دغه برخه کې د تشدد کمولو ته څه پکار دي؟
ګورې، تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ دغه نن چې کوم بحث کوو د عدم تشدد تشریح وکړو او د دې تعریف واضح کړو. په دې ټولنه کې د عدم تشدد نه مفهوم بېغیرتي، یو چاته تېرېدنه، له خپل حق نه تېرېدنه ده. د مصلحت کوم بحث چې موږ کوو، دغه مصلحت تشریح او ترویج، دغه مسایل چې دی باندې باید کار وشي. په ټوله کې د سولې ادبیات دلته مروج کړو، او د سولې دپاره ادبیات او د سولې ادبیات دواړه چې دواړه بیل شان دي، سره مروج کړو. چیرته چې موږ د ژوند سره مینا، د انسانانو سره مینا، د یو بل په حق کې تېرېدلو له مخې مصلحت د ترویج دې مسایلو باندې کار وکړو. بله خبره دا ده چې کله تاسو په هم ډېر دې شوی دی چې موږ د شخړې او تاوتریخوالي ته د تګ نه مخکې د سلامتۍ له مخې، هغه د اسلام کې کوم مفهوم دی، د هغې له مخې، د خبرو اترو له لارې، د ډایلاګ له لارې، د یو بل ته د مصلحت له مخې یو بل سره تعامل وکړو. دا څه شیان دي چې د دې ترویج، د دې باندې کار کول دا ډېر مهم دي. په افغانستان کې ډېر کم د ادیبان او شاعران لرو چې هغه د سولې ادبیاتو باندې تمرکز کوي، او د سولې د ترویج، د ژوند سره مینه، د ټولنې سره، د انسانانو سره د مینې ترویج پکې هر کم دی. دې مسایلو باندې باید کار وشي. په ټوله کې د باچا خان فلسفې ترویج باندې کار وشي. یو شی زه باید ووایم چې ډېره د نیکمرغۍ ځای دی چې سره له دې چې موږ ډېره ویره د تاوتریخوالي نه لرو، په افغاني ټولنه کې باچا خان تیرو 12 سیزو کې ډېر خپل ځای پیدا کړی. هغه باچا خان چې د افغان او د شوروي جګړې پر مهال چې کله شوروویان په افغانستان کې وو، هغه وخت کې چې څومره د مخالفت موجود وو، هغه تر ډېره بریده پورې را کم شوی دی. دا نور ترویج نور کار ته ضرورت لري، او په دې برخه کې تھیټر، ادبیات، نه په پوهنتونونو کې تعلیمي کریکولم او درسي پروګرامونه جوړول، دا هغه څه دي چې دې کې مرسته کولی شي. په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو په کچه باندې عدم تشدد اړوند لټریچر یا ادبیات د دې تحصیل
تحصیل او تعلیم حتمی کول زه فکر کوم ډیره مرسته کولای شي.
ډیره مننه رحیم صاحب. او لال صاحب لاند را تاسو وایي چې د دغه څه لپاره چې رحیم صاحب یاد کړ چې خلک سره لاس ورکی، خلک سره په ګډه کار وکړي، په پوهنتونونو په تعلیمي مؤسسو کې دغه څه نصابونه رامنځته شي، په نورو دنیا کې دغه څه کارونه کیږي، د خواله رسنۍ لاري کیږي، ډلې جوړیږي، افغانستان کې دغه څه یو نوښت نشته یا چا نه دی کړی تر اوسه، فکر کوي ولی؟
د زه فکر کوم چې دا خپل افغاني ټولنه موږ د نورو سره نشو پرتله کولای. دا په دې معنی باندې چې په نورو هیوادونو کې یا په نورو قومونو کې نړۍ کې هلته استقرار شتون درلوده، سیاسي ثبات شتون درلوده، په هغه ټولنه کې طبیعي و چې ممکن هم و چې د عدم تشدد د لارې نه مبارزه وشي او حق لاسته راوړل شي. خو په خواشینۍ سره په موږ باندې همیشه د تاریخ په اوږدو کې دغه تشدد یا تاوتریخوالی سفل شوی دی. نو دغه یو د زمونږ د نورو سره توپیر لري. نو دا چې رحیم صاحب یو ښه ټکي ته اشاره وکړله چې د غفار خان د عدم تشدد یو سرلاری چې هغه د شوروي د یرغل په وخت کې د هغه په وړاندې باندې د افغانانو ذهنیتونه و، هغه رهبران چې هغه به هغه ته په هغه نمونه استعمالول چې هغه زه نشم استعمالولی، د فتح لیدلي الفاظ دی ورته استعمالول. نن هغه د غفار خان د دلارې پلویان ګرځېدلی دی، او خاص کر په ځوانه ټولنه کې خو هغه ډېر څه دي. کمال ته لږ یو دقیقه وخت راکړئ، زه امریکې ته لاړم. په امریکا کې د امریکا د دوستانو ټولنه چې دا ډېر 300 کلن تاریخ لري، د دوی دعوت راته راکړه، د دوی دفتر ته لاړم. هلته چې بیا د دوی دفتر نه لیدنه کوله، د دوی د فرهنګي برخه کې دا لوی سالون مو په دې کې، په دې سالون په منځ کې دغه د پینرو څلور چوکاټه دغه راځوړندو چې مخامخ ورتللو، نو د ترکینګ عکسونه مولي د نو ما فکر وکړ چې دا خو د دوی یو د عدم تشدد هیرو دی، دا په تا باندې د عکس وي. خو د چوکاټ خوا کې چې تیرېدلو نو د نانسل منډیل عکس نو ولید، او د هغه سجره مې ولید، دغه خلاصه بیوګرافي مې ولید، له دې بل طرف ته چې تنه تیرېدلو چې دا بل طرف نه وکړه، د ګاندي عکس مې ولید، د هغه سجره مې ولید، دا څلورم طرف چې زما نه پناه و نو هغې ته راتاو شوم. هلته ما د غفار خان عکس ولیدلو او د هغه بیوګرافي مې ولیدله، ډېر زیات هغه صحنه ما ته یو بل قسم ته و، او زما سره یو بل ښه ملګری په دغه سفر کې را سره و. نو بیا چې کله د دوی نه ما پوښتنه وکړه چې د غفار خان دغه تاسو څنګه د دوی ویل چې دا خو هغه څوک دي چې په نړۍ کې څلور د عدم تشدد قهرمانان دي، او بل دا دی چې د غفار خان په نوم باندې موږ د ماسترۍ دغه لرو، دا سبجیکټ لرو په د امریکا په تعلیمي نصاب کې. خو هغه دا هم ورسره ویل چې پاکستان د دې کوشش کوي چې دغه نصاب د امریکې دغه سبجیکټ وباسي، خو موږ تر اوسه پورې دې کې ماسکه نه ده کړې. د غفار خان د عدم تشدد په دغه خلکو ګټې پورته کړې دي، خو دا چې زموږ په قوم کې پیدا شوی موږ سره قدر نشته دی. موږ تر اوسه پورې د هغه د لارې پر پیروان نه یو ګرځېدلي، او د هغه قدر تر اوسه پورې منته نه
ده معلوم په نړۍ هغه په قدر پوهیږي. ډیره مننه لال صاحب، یعنی ستاسو په باور عقیده بدل شوې دي، او خلک کې دي شي په دغه عدم تشدد په ایدیا او مفکورو کې سره یو لاس شي. ډیره مننه خبرونه غزاوو د یوې خبرتیا نه ورسته.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي چاپو کې خبرونه روانه ده. ملمانه به نور نوی ملمانه به هم ولرو، او اوریدونکو لاند راخلو. شمیرې دي 0500 د افغانستان نه، البته 0500 225 0900 993 540، بهر نه 0024 0200 45 501. مهرباني وکړئ که کوم اوریدونکو لروي فکر کوم او لروی یو اوریدون کیمرا باندې او کیزان معرفي کې لاند په ادم تشدد راته وغيږي.
الله وکړ الله را جمهور شه زه کو سایل کناړې د کناړ دغه تاسو سره تماس کې وتا اسلام منو ته سلامونه نه کېلو ورکوم.
وعليكم مهرباني.
زما پښتنه نظر کې ده چې دا مېرمانو نه چې دا تاریخ کال وشول، او په دې کې قسم قسم لیډران رهبران د افغانستان کې تیر شول او رااله تیرې دي. ایا دې کې وایي د سیاست نه پیدا کیږي چې د نورو خلکو د صبر او د سلینا ګټه واغلی او پیدا واغلی په هغه عمل کې، یا د نورو د تګناري نه، په دې معنی چې ځکه د افغانستان یو مظلوم ملت دی او څلوېښت کاله پورې کې وسه نو ولې تاسو په قطر کې خبر روان دی او دلته دغه څه مرګ مرده روان دی؟ آیا د دې خبرو نه فائده به چیرې راځي؟
ولې د نورو زغم موږ نه کاپي کوو نه راخلو؟ ډیره مننه کله نو غږیږو ډیره اوریدونکي به واخیستلی شي کور ودان. ډیره مننه بل اوریدونکي مهرباني وکړه. دا د آزادۍ سپو کې خبرونه ده په عدم تشدد غږیږو چې قطر برخه ده، ځکه چې قطر کې خبرې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ستاسو له نظره تاوتریخوالی د پای ته رسیدو لپاره دغه ښه لار ده، نورې لارې شته، څه باید وشي؟
بله، دا لاره ده عدم تشدد لپاره ښه لاره ده، د مذاکرې لاره چې ټول کارونه او مشکلاتونه د مذاکرې د لارې نه حلېږي. او دوه خلک دوه کلیوال چې جنگ کوي، بیا چې څوک راځي مذاکرې ته غیر مذاکره وکړي، نو هغه بیا خپل په ځای درېږي. بالا سوله کې اوربان کې نو مونږ اول غوښتنه لرو چې باید اوربان وشي، او پس له هغه دا دغه چې راغلي دي مذاکراتي ټیمونه طالبان ورونه تخمو، دا خواسته او دغه مخواهش دی چې ولې سولې ته لبی کوي. بالا افغانان مړن نه کی که واقعا دوی افغانان دي، د افغانستان د خلکو لپاره مبارزه کوي، د افغانانو لپاره مبارزه کوي، د خپل سولې د سرپرستۍ کې وساتل
وړي. ډیر مننه، نظرم راغی، مننه. سولې دی وشي ور دي بند شي چې افغانان آرام شي. کور ودان یو اوریدونکو بل مورو مهرباني وکړي.
السلام علیکم سره مچورو څنګه شه؟
خیر مناسب شه، مهرباني.
شکر ویره په چې خدمه ما داسې نه غنډه ټول بندي ما
بس اورو مهرباني وکي.
اورو راځه دا پولیس پنځه ورځې کې په چرخه کې اتصال شوی دا اساس رسنۍ به خنه علي لارګول لا اساس منه په فاده ځخ پر د کوي د بندیان د اتصال مبارکه دا اوس ساده ساده سره مرکان د ازما ځخ مورو
لاند را ته ویل شي چې تاسو ولې زندان ته اچول شوي سي؟ خپله تاسو ولې بندي یاست؟
زندان ته خدای دې چا چې سي خو څوک په یو چا په متهم د ښکار حکومت چې سره سره باندې نه مانم چې په یو چا باندې متهم تور ولې دې دغه په تور راولي پښتنه او نسته
چې یعنی بې ګناه یاست؟
شل کال نو بې ګناه شتار سکاله شل کال کید ورکول کیږي. دا د دې پښتنه وي چې
څه
چا یو چا چې ګناه کړی جرمه کړی دی هغه خو بند کړی، دا د خپل حق حقوق خو باید ورکړي. نو دا څنګه حکومت دی د سرنوشت د خلکو وختونه پوره دي نه لکول کیږي؟ د خلکو د ترکۍ څوک شپږ میاشتې وخت اغوښته دی، څوک کال اغوښته بې سرنوشته.
ګران وروره ستاسې نظر راغی، نظرم راغی، کور ودان ژوندۍ وسی، ځکه چې خبرونه په خلاصې دوده تاسو له زندان نه زنګ وهاله او وای چې بې ګناه یاست، او تاسو ملګرو احتساب کړي او باید غږم پورته شي. د آزادۍ څپو کې خبرونه روانه ده. نن پکې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د نړیوال ورځې په تړاو په افغانستان کې د تشدد پر لاملونو او د پای ته رسیدو پر لارو چارو غږیږو. تر اوسه مو د تشدد تعریف او نور اړوند مسایل وڅېړل. د ګاندی او خان عبدالغفار خان په تګلارو یو څه رڼاوه چول شو، اوس به وګورو چې د افغان اوږده تاوتریخوالی د پای ته رسولو لپاره داسې نړیوال مناسبتونه څومره مهم دي. مخکې مې اعلان کړی و چې زمونږ یو شمېر میلمانه په اوله برخه کې را سره دی، یو شمیر به اوس را سره وي. عبدالودود صدیقی د سولې د ولسی مجمع په نامه د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی چې دوی له فکری پلوه له طالبانو سره خواخوږي لري. صدیقی صاحب، ستړي مشئ، د تشدد په اړه فکر کوئ د طالبانو دریځ څه دی؟ غندي که باور یې دا دی چې حق په زور اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو ته سلامونه ویم، دیدونکو اوریدونکو هر څوک چې دی محترم، زه په مختصر شکل دا درته وایم چې موږ خواخوږي د هغو چایو چې هغه د حق طرفداران دي. څوک چې حق دلته حق وي او په حق باندې ولاړ وي، په حق سترګې نه پټې وي، هغه دې موږ خوښ کړي.
او راځي هغه تعریف ته به نوزو، موږ دا مشخص کړو.
دغه موضوع درته وایم، اصل په افغانستان کې تشدد چې جوړ کړی دی، د تشدد باید عامل وپېژندل شي. عامل چې ورک شو، کله چې سړی ډاکټر ته ورشي، هغه لابراتوار ته لیږي، هلته یې معاینه کوي چې څه مشکل دی په افغانستان کې. باید موږ تاسو مشکل تعریف کړو چې مشکل دغه دی چې موږ ته خارجیانو مشکل جوړ کړی، درغلي وطن نیولی، اشغال کړی، یرغلګر دي، موږ وطن کې مشکلات جوړ کړي دي، جنګونه جوړ کړي دي، خلک یې تباه کړي، د خلکو کورونه لوټ کړي.
راځئ له دې ګورئ نه، که تاسو داسې وکړئ بیا نه کېږي. داسې به وکړو چې ل تبلیغ نه د خبرونه په جریان کې کار نه خلو ما پښتنه مشخصه دا و چې د طالبانو دریز د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په برخه کې څه ده سبا د نه تاوتریخوالي عدم تشدد نړیواله ورځ ده په افغانستان کې څلويخ کال حد اقل کېږي چې وسلوال تشدد روان دي طالبان برخه ده دوی په عدم تشدد باور لري کنه
دوی بالکل طالبانو ته موږ په صراحت تصویه یو د طالبانو دغه عقیده ده و تشدد ده چې یو کس باید ضایع نه شي یو کس ته باید تکلیف ونه رسي او دا اوسلام
او دا اوس چې مري دا څنګه دي د دې ګناه د چا په غاړه راځي یا د دې مسؤلیت د چا په غاړه راځي
یو خبره شو سرتاری مغه شو چې امري مغه امریکایي چې عوامل جوړ کړی دي زمينه مساعده کړی او د ملک اور بل کړی کنه
نه خو بیا افغانان پښتنه کوي چې کتاس امریکایان پړه بولی لکه تاسو چې ویل چې بهرنیان راغلي داسې کړی طالبان نه امریکایانو روغه لري سول لري هغه سره نه جنگي جګړه وس په افغانانو ده د ته دلیل درلودل شي
ګوره دا بلده امریکایانو ځان کیناره کو افغانان مخه تکل د حکومت مخه تکل طالبانو سره د چې دوی ته مذاکرات کول ولې دا خبر لکه وطرح کوله چې تاسو به د حکومت سره څه تعامل باندې سره کوم خبرې کوي او څه قسم تعامل باندې د سو کوي دوی خپل ځان وسم څنګه تکو یعنی خپل ور باندې سره وکړو تفاهم یو سره وکړه حکومت یو سره پری خود په میدان کې خدای کار هم امریکانو او خارجانو کو محترم
یعنی باورم دا دی چې که په داسې حال کې چې هغه وخت کې چې امریکایانو دوی سره غږېدل طالبان د دوی ټینګار دا و چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو تر اوسه هم وایي بل خوا یعنی زموږ مقابل کې امریکایان دي هم هغوی سره غږېږو دریض همدا و هم د دې خاطر امریکایان ور سره خبرو ته کېناستل
نو دا خبره تو امریکایان چې کېناستل په امریکا داسې لازمه وشي د خپل ملګري د خپل ملګري غم په هغه وخت کې خوړل دی وای خدا د امریکایانو د خارجانو لوی تیروتنه و چې خپل تفاهم وکړه او دلته د جنگ میدان ګرم وساتو امریکایان خو په دې پوهېدل چې کله سی وی چې موږ روغه جوړه د خلکو سره وکړو باید دغه خلکو د دغه حکومت یاد د کابل اداره چارت تاسو ورته وي دغه سره هم باید د معاملات موږ په نظر لاندې ونیسو یو مشکل ته لري د حل و ګورو او دوته داس مشکل دغه مشکل ته بعد پټه کوي مو کیږي ځکه د خلکو کورس درګیږي امریکایان خو په دې پیدل چې طالبان خود د دولت سره د اوسنه ادارې ته جنگ کړه خو مثلا حقیقت وو په لحاظ دوی ته لازمه و دوی ته لازمه و چې ګوم بوغت چې دا غم هم خپل لوش لکه د خپل غم چې خوړه د بعد هم داس خپل دی
اوس خپ یعنی خبرونه وګدو کې به غږیږو مسله زمونږ عدم تشدد دی او کوشش کوو چې د مصالحې د عالی شورا ویان خاغله خوزون هم چې په دوحه کې دی او د خبرو لمنځ به کېدې شنو اطلاعات ولري سره وصل کو ترغو پورې زما بل پښتنه له تاسو نه دا د کسام تاسو مخامخ د طالبانو غړي نه اصل کومه چې پایل کې ول خوخوږي ور سره لري او دلیل هم تاسو ول چې حق او نه حق چې پاغي باندې نه غږیږي راته وایس چې د طالبانو له خوا د تشدد غزیدل یعنی تشدد دواړه خواوی لري حکومت هم پکې دی دیم پکې دی خو ویل کیږي چې کدی ودراوه حکومت هم درې ځکه حکومت سوزل دا ویلي د دوی لپاره د دوی استدلال تاسو ته په خپل د طالبانو د خواخوږي په توګه د منول دی
خبره ده څه ده چون بش صاحب کله چې طالبان اوربند اعلان کوي او مخکې دوه ور وشو هغه اوربند هغه د دې لپاره چې طالبان خپل خواخوږي وښو ده چې اوربند کړی شو دا چې اوس حکومت ډېر اصرار په اوربند کوي لته څه دی اینه دغه دی چې حکومت ساخلی ځان منظم کیوي او ځان ته مشروعیت بده
برعکس ته ویل کیږي چې طالبان هغه اوربند دی لپاره وکړو چې ځان هوسا کی او ځان پیوړی کی
نه طالبان زکه اوربند وکړي چې ملت ته وښایي چې موږ یانه د ملت په باب باندې ښه نظر لرو موږ د کار هم کړای شو دوته هم حاضر دی شو دا چې حکومت د شای ډیر اصرار کول ډیر اوربند غاړي ای دوی له دغه چې حکومت ځان تجهیزوي ځان صفاکیوي ځان پاکیوي ځان لپاره ساخلی طالبان خو کده سي شته د اوربند وکړو اول ملت ورته د جنگي قومندان ورته چې اوس تاسو د اوربند د خلک سره کوي په کوم لحاظ اوسو کو مو قرباني ورکې
به دغه اساسي پښتنه راځي کستا سي اجازه خوزون صاحب د مصالح د عالی شورا ویان فریدون خوزون له دوه نه سره ملګری دی خوزون صاحب ستړي مشه فکر کوي یعنی یو استدلال دا دی چې حکومت او تاریخواله نه درې نو ځکه طالبان غزي که په یو اړخیز ډول حکومت دا تاریخواله درول البته زمون تاسو د خبرونه پیل کینه وې زمون پلمه د عدم تشدد یا نه تاریخواله نړیواله ورځ د چسبان منځل کیږي په همدغه پلمه په تشدد عوامل یو غږیږي او څنګه و درول شي په دې غږیږي فکر کوي حکومت یې ولې نه دري
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته ما مخکې د دوستانو تفسیری نه دی اوریدلی هغه څه مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا د دې غختون کې دی، د افغانستان خلک د دې غختون کې دي چې او دا کوم ټیم چې اوس په دوحه کې حاضر دی دا د افغانستان د خلکو پاس از ولې دلته حاضر دی او کوشش دا دی چې مونږ اوربنته او یو زمينه مساعده کړو. په دې معنی چې دا سم ده چې طالبانو او افغان حکومت په اخترونو کې اوربند اعلان کړي چې د ټول افغانانو له هرکلی سره مخ شو. اساسي مسله د جنگ او د جګړې توقف ته چې دا باید وشي. متاسفانه تر اوسه هم د غلو هدف ته مونږ نه یو رسیدلی او لامل هم دا دی چې تر اوسه مونږ په دوحه کې په مذاکرات کې په اصولو کې بحث کوو، اما د دې لپاره چې دغه پروسه د خلکو لپاره با اعتبار شي، د خلکو باور پی زیات شي، دا مهمه ده چې دواړه طرفونو باید اوربند اعلان کړی وای، د اورکام اعلان کړی وای او د جګړه متوقف شوی وای. اوس متاسفانه چې کله چې مذاکرات شروع شول په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی او کوشش دا کیږي چې د جګړې للارې د مذاکرات په میز کې که هدف دا وي چې ډېر امتیاز ترلاسه شي، زه فکر کوم دا به تېروتنه
وي. دلته صدیقي صاحب را سره وو، د طالبانو خواخوږی دی، غړی یې نه دی، اما دی وایي چې قومندانان یې وایي چې که تاسې اوربند کوئ دا زموږ قربانۍ څه کېږي. هلته چې تاسې دوحه کې استئ د دې سیاسي مشران څه وایي، منطق همدغه دی؟
زه فکر کوم چې دلته خو تر اوسه موږ په دې اړه مستقیم له طالبانو سره نه یو غږېدلي، سره دې چې دا زمونږ غوښتنه ده، خو ځکه چې موږ په توافق داسې شوی دی چې لومړی باید کاري اصول معلوم کړو، له هغې وروسته په اجنډا باندې توافق وشي او بیا په اجنډا په بخش بخش د اجنډا باندې بیا موږ بحث وکړو. زمونږ له اړخه یوه غوښتنه چې معلومه ده، موږ په کابل کې هم چې موږ راتلو په هماغه ورځ موږ خپل نظر اعلان کړي چې لومړنۍ غوښتنه زمونږ دا ده چې اوربند وشي. متاسفانه طالبان له دې ویره لري او طالبان نه حاضریږي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اوربند افغانانو خل د پاره دی، زه فکر کوم چې له دې څخه باید ویره نه اوسي، ځکه که موږ د سولې اراده لرونو بیا په جګړې باندې تمرکز ډیر نه دی په کار، ډیر تمرکز په سولې باید وشي. او تاسو ولیدل چې د افتتاح په مراسمو کې شلو د بهرنیو چارو وزیرانو د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د ناټو د سرمنشي په ګډون چې هغوی وینا وکړه، هغوی له اوربند څخه هرکلی وکړي او د اوربند باندې ټینګار وکړي. معنا دا چې دنیا هم اوربند غواړي او افغانان خو یې له پخوا غواړي. اوس زه فکر کوم چې په دغسې یو فرصت کې چې اوس موږ د مذاکراتو په جریان کې یو، جنگ نه باید ډیر شوی وای. متاسفانه چې اوس جنگ ډیر شو او تلفات لوړ شو، او دا که هدف دا وي چې امتیاز ترلاسه شي خدای اشتباه ده، او که هدف دا وي چې خپل جنگیالیو ته مورال ورکړل شي چې د جګړې لیکي خوشی نه کی، زه فکر کوم دا بیا به اعتمادي د خپل سربازانو یا د جنگیالیو
نور بیا وای چې خبرې هم پم دې پلما اوګدی جوړجاړی ته ځان نه رسی چې هغه وخت راورسیږي چې ټول بهرني ځواکونه په یو څو میاشتو کې وځي، نو دوی به بیا د تشدد په کارولو د زور په کارولو واک ترلاسه کړي. ستاسې معلومات څه دي؟ د دوی سیاسي مشران قومندانان هم دغسې واقع ده لري؟ بس نه
غواړم مخکې چې په دې خبرو باندې بحث وکم، یو وړه کلمه مخکې عرض کوم، د هیئت چې سفیر تللی دی دا تقریبا د اطفال نه جوړ دی، ډېر کسان یې اطفال دي، موی اطفال بودو کشران دي.
نه کشران بلل شي مګر سپکاوی به نه کوو.
هغه په هر صورت هغه پریږده، خوځون سره د پیژنم ښه سړی دی، مالی دلی دی، از ناست یم په هر صورت باندې دغه ډېر نمایندګي د ملت هم نه کړه، دوی چې دومره کلکه دعوای دي. یوه خبر شو دوهم ټکی خبره په دې کې ده، جنبش صاحب د افغانستان که شاله ډیره عمیقه ده، ډیره ژوره ده، که دغه اوس دغه امریکا وغواړي چې په افغانستان کې آرامی راشي، په افغانستان کې صلح راشي، ثبات کریپسي نو دا په تاسو پوره اعتماد
څنګه راته ویلی شي؟ څنګه که طالب جګړه نه درې امریکایي څنګه راوستلی
شي؟ زه به یو مثال درته وایم. پرون حقانی صاحب د دې سور خطوانه حقانی دوی ته خبر دوه هغه په قطر کې ناست وو، وشو کنه دا خبره دا د حکومت کله خواخه حکومت جدا نو اجداد موسری کر کی دي وشول کنه. پرون دی باندې نه خوشاول خلیزاد ورته چې باندې پرېږده
هغه ته پری خل کنه
نه نه هغه خو یعنی تاسو سرچپا وای هغه خو په حکومت باندې ک زور ده ک نفوذ ده کار شی بوله په حکومت ده په طالب باندې راته وای
ما ته خبر راته کوم طالب حاضر دی طالب را څومره معلومات لرو څومره روابط ورسلو طالبان د ته حاضر دی طالبان د کارکا طالبان په دوه متعقین دی طالبان داسی وی چې کدا سی نیوی چې خدای مکړه نن ته ماته د صلح او د اوربند په خاطر مونږ غلای سبا شاته ته نور حالت وی نور مشکلاتی ورسته لکه اعلان شوی چې خارجان باید وزي خارجان باید اعلان وکړي چې موږ قطعی حکومت حکومت داسه نه دی هغه ویزه د کابل اداره بوله ما یو سړی وی چې جزده په مسلمانای کې شک وینم ته لوټه دمه وی هغه ویزه د کوپ په شکل به خنه پیغام
ته نو منطقه هم دغه دی وبخه د دې پر چوخ لګ پاتې دی په دغه برخه کې بدیر نه پد خو منطقه هم دغه دی چې یو بل سره نه منی او یو د بل په وړاندې د تشدد نه کار اخیستل کیږي په نجه کې افغانان وجه کې
بخنه وایم څو اشتربان د وانس د مور رابطه د غدس وی چې اصلا هم دوی په دغه په دور کم یا وربند اصول هبونه پوره معتقد نه دي د حکومت لوري په معتقد نه دی یا دوی خپل نظرات زدهونه کیږي خپل مابین کی هغه په یو خل دی خو یو قوي هيئت ناس یې اول تاخره د دې لپاره په هيئت ته جوړل بچول د هيئت هغه تکوین او اندازې چې اغل ته غړ وړه کله اغل ته دوی خپل مابین کې نظرات مختلف دي دوی باید د خپل مابین کې کینی خپل نظرات منسجم کړي متفقانه طالبانو ته پیش کړي په اخلاص د کار ان شاء الله
سیدی رمنن خوازم صاحب راځي لاند اوس تیر شو خبرو ته ځینی ریپورتونه وو د خغلی عبد الله لخلی دوه خبری اژانسونو لکتر لګولی چې په دغه پروسیجری مسایل باندې طرز العمل باندې چې کوم اختلافونه او پغه کې حنفی فقه باندې هوکړه شوی د تشریعات کول شو ول د خبره څومره سیدا او دویم دغه هوکړه شوی وی څنګه و هوکړه ده
زه مخیر دی چې اجازه را کوي په یو لاس ثانیو کې زه صدیقی صاحب سره خو ما زنه پیژنم ما لومړی ځل غو اوریدو اما دلته بحث د لویو د کشرو د مشر نه دی چې څوک څومره عمر لري دلته بحث د منطق دی بحث د استدلال دی مخبل استدلال کوي طالبان خپل استدلال کوي په هیڅ وجه باندې د حیات د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو غړی نشي پیدا کولای چې خلاف د بل حیات او د بل غړي نظر خبرو کی ټول حیات منسجم منظم با دسپلین با او موږ راغلي سولې ته یو سولې واړو احترام لرو متقابل احترام باندې باور لرو دا یو مسله او او د حیات د افغانستان فرهنګي تنوع قومي تنوع د مذاهب تنوع دا ننداري ته خیده او کاملا دلته کار کوي په ځینو مواردو کې چې دوه موارد پاتې وو په دغه یو موارد چې تاسو اشاره ورته وکړه زه ډېر جزئیات ته نه ځم اما په دې باندې یو سفر مختک شوی دی او تقریبا چې دا مسله حل و بولی ځکه چې د دواړو طرفونو عمومي ناسته نه ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې موږ غوښتي و هماغه سي حل شوی ده اغاز منګ په وړاندیز باندې او اوس یو مسله بل پاتې
لګي روخانه کې چاوریدونکو ته معلومات وشي چې مشکل پدې و چې طالبان ویل چې بنسټ باید د پریکړو حنفي فقه وی الکترګ موږ ته دغه اطلاعات راغلي او څنګه پریکړه وشو
په دې اړه اساسي قانون کاملا وضاحت لري او د مغه د اساسي قانون په مطابق باندې مغه
یعنی چې جعفری فقه به هم په اصول کې شامل وي
بله
او طالبانو دا ومنله
ما درته ویل چې نهایی فیصله اعلانو رسمن چې د دوالو حیاتونو ترمنز ناسته وشي او په فیصله کې شامل شي تر اوسه موږ دغه مرحله ته ځکه نه یو رسیدلی چې موږ یو مورید بلان پاتې چې په غیبه باندې ناسته لرو چې دا مثلا حل شي بیا بلاغي ورسته د تماس دالو بحثونه البته په دې اړه دوام لري بیا بلاغي ورسته د دوالو طرفونو عمومي ناسته کې په عمومي ناسته کې به دا نهایی توافق کیږي بیا په غیبه باندې ګډه مصاحبه خبري یا بغدا مصاحبه جوړي
ډیره من نه یا سره سي دليخه یا دوه لاندې پښتني نور ملرم دوه غډونوال نه مهیل داد چې لاند نن جوابونه راته وي صدیقي صاحب ستاسو معلومات دنه تاسو ول چې د طالبانو لنوي ویان خاغلی نعیم سره رابطه لري کده دوی نه موریدلی یا نور معلومات دوی سوي د دوی ټینګار ولې په حنفي فقه باندې وو او ولې د جعفری فقه چې د ټولنې و برخه جوړی دای له پام غورځول غوښتل
جنبش صاحب خبره دا غږه چې په افغانستان کې هر وخت کې تاسو ورودلی وي په ټول انتخاباتو کې یا رفرندومونه چې دي هر شي چې دي په اکثریت باندې خلک فیصله کوي اکثریت ته باندې وړوي تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې موږ د سړیو چې موږ خالف د جعفری فقی خبره ده دغه درته کوم چې په افغانستان چې هر ځای کې ور جمهور انتخابي یا مشر زاین انتخابي انتخابات کې
په سلو کې تاسو خپله وایئ چې څو فیصد حنفي دي څو فیصد جعفري دي، خپله به دا سوال تاسو ته حل شي.
نه خو که یو هم وي خو حق یې خو باید وساتل شي، نه د تاوتریخوالي د کمولو یوه لار دا ده چې د ټولو ته به خپل حق ورکوي.
نو دا ځکه هر چا ته حق ورکوي، دا ځکه هر چا ته حق ورکوي، خو دا به ته ورته داسې ټول عمر دې خلکو حق بیا نه پوره کېدی چې حق ولا پوره کړي.
یعنی فکر په افغانستان کې یو یهود پاتې دی، فکر کوي هغه د افغان په توګه حق نه لري چې د هغه مذهب ته درناوی وشي. کلتور
تاسو داسې وایئ چې باید په یهودیت هم فیصله وشي، په مجوسیت هم وشي، په هندو کې هم باید هندوان په محکمه کې کښېني. یعنې تاسو مطلب دا شی
او اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ټولې پرېکړې باید د مذهب له مخې وشي، دا هم دغه ده ولې د قانون له مخې ونه شي.
خو خبره دغه ده چې مخکې درته چې حد اکثریت سره انتخابي وي، چې اکثریت هر څوک وي هغه احمد قابل د اعتماد دي، هغه ته رایه ورکړي، په هغه باندې فیصله وشي، او هغه باید خلکو ته تشریح شي، هغه باید خلک وميني، خلک باید وميني.
ډیره مننه. او خوزم صاحب یو ورسته پوښتنه مې له تاسو نه دا ده که معلومات را راکړئ چې ویل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته درغلی، در رسیدلی یا در رسیدونکی دی، تاسو به خپله راته ووایس د ده په دغه پړاو کې د درتلو علت څه و؟ یعنی کومه داسې موضوع وه چې بې خلیلزاده نه شوه غوڅېدلی؟
خلیلزاد خو د ډاکټر زلمی خلیلزاد خو خپل سفر لري سیمې ته، او هغه د سفر موخه په هغه چوت کې چې کړی دی روښانه کړی دی چې دا به په اقتصادي او د سولې نه وروسته فرصتونو په ځینو نور مسایلو خبره کوي. طبیعي ده چې دلته به له دواړو حیاتونو سره مګوري او ټاکل شوی چې بیګا نه وخته دی راورسي، تر اوسه موږ سره کوم رسمي تماس نه دی نیول شوی چې دی څه وخت د دواړو حیاتونو سره مجلس لري، یا په جلا جلا ډول یا مشترک. اما مهمه دا ده چې هغه مسله چې صدیقی صاحب ورته یاده وکړه هغه په دغه شکل نه ده، دا معلومات درست نه دي. په دا کوم اختلاف چې پیدا شوی دی د دې هغه اساس دا دی، هر کله چې په مذاکراتو کې دلته په دوحه کې په مذاکراتو کې یو اختلافي دینی مسله پیدا کیږي، هغه به د حنفي فقه لمخې حل کیږي. یعنی دا د نن د شپ افغانستان کې په محاکمو کې کوم فیصله کیږي یا څنګه کیږي، د دې هغه اساس د فیصله او د اساس د مشکل دلته دی. دلته اوس مدر ته مخ کیږي چې دا مسله تقریبا د سیال شوې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی چې کوم ډول وړاندیز کړی وو، زه امیدوارم چې دا نهایی شي او لږ وروسته رسمن اعلان شي.
ډیره مننه فریدون خوزون صاحب چې تاسو له دوه نه را سره وی، عبد الودود صدیقی صاحب دغه راز له دوه نه وړاندې، مشتاق رحیم صاحب او لال ګل لال صاحب په خبرونه کې را سره ملمنو. ټولو ته کور ودانې وایم. د ازادۍ چپو کې د خبرونه بل برخه په دریجه بدل ظریف نظر سره هغه به ورسته ادامه کوي. په تخنیکی برخه کې مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراګ کې کور ودانې وایم. زه هم داوود جون بشم تربل خبرونه چې بیا اساسي چوپړ تر اعظم خدای پامانی در سره کوم په مخه موخه.
دا چې پټول پښتنو د ځان نگران دې سمره خست افغانستان دې وکران دې سمره خست افغانستان دې شان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټو کې بل پول دا خاورت کابل دا خاورت کابل پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل
بس
شغلی تے پورتا کی گی دارنائی دا چار گل دا دا خورا دا کابل دا پشانی دا گلنو چی پرتے پور بل دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پٹولو پختنو دزان گران دے سمرخستا افغانستان دے وی